السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې ماخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې وروستۍ خونړۍ چاودنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا پرون په یو بیان کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبې په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې وشوه او پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنله، د یوه چینایي وګړي په ګډون اووه تنه ووژل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یوه چینایي ای وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. امنیت شورا ټینګار کوي چې د دې کرکجنو ترهګریزو اعمالو عاملان، تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي، او له ټولو هیوادونو غواړي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړه لکونو له مخې په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعال همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ویلی دی د دې چاودنې د څرنګوالي او عواملو په اړه پلټنه پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې بی بی سی ته تایید کړې ده چې د تیکواندو ښځینه روزونکې خدیجه احمدزاده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې په امر په هرات کې نیول شوې وه خوشې شوې ده. خبر زیاتوي چې نوموړې د ځایي محکمې د حکم په اساس په دیارلس ورځې بند محکومه شوې وه او نن یې د بند موده پوره شوه. خدیجه احمدزاده د مرغومي په شلمه نیټه نیول شوې وه او هغه مهال سیف الاسلام خیبر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ویلي و چې اغلی احمدزاده شرعي مقررات مات کړي وو. هغه ویلي و چې څو کسه نور هم نیول شوي او محکمې ته به وړاندې شي. لسګونه افغان کډوال د پاکستان له توقیف خونو آزاد او هیواد ته ستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نننی بیان له مخې روانه اونۍ د پاکستان له توقیف خونو یو سلو درویشت تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستنه شول. بیان په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور په اساس وایي دا کسان له یوې ورځې تر دو میاشتو پورې په بند محکوم و او د دې ریاست د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس خپور شو ویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د ځورولو، نیولو او ایستلو موارد زیات شوي دي. د کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 11 لکو ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې تر 1,45,000 ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول ایستل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سولې پلاوی اعلان کړ. د ترامپ په مشرۍ دغه پلاوی په پیل کې په غزه کې د سولې پر ټینګښت تمرکز کوي. د دې ابتکار د لاسلیک مراسم د سویس په داووس ښار کې ترسره شول. ترامپ د نړۍ لسګونه مشرانو ته بلنه ورکړې چې له دې پلاوی سره یو ځای شي او ویلی دی دی غواړي پلاوی د غزې پر اوربند سربیره د نورو نړیوالو ستونزو اورۍ ته هم پاملرنه وکړي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو پر مهال د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمیرې خپرې کړې او ویویل چې ټول ټال 3,111 کسان وژل شوي دي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د ایران د ملي امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ خپره کړه 2,420 وژل شوي کسان بېګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او امریکا چې د ایران زاړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د اتمې او نهمې په شپو یې د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډېر ترهګریز عمل ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران دا هڅه چې بهرني حکومتونه پړه بولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره خندونکې هڅه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمن اورېدونکو، د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. په کابل ښار کې د لومړنۍ واورې د ورېدو په اړه به په راپورونو کې جزئیات درکړو. د بشري حقونو یوه مدافع ټولنه وایي د طالبانو د لوی مشر لخوا جزایي محاکمو ته استول شوې اصولنامه د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
زمرا ملو چې له واده دوه کاله کېږي یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پېښې پرې په دې دوو کلونو کې ښایي تر لسو زلونو هم ډېرې راغلي وې.
په نړۍ کې د بندیوانو خبریالانو په اړه د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې د وروستي راپور جزئیات به هم واورئ. خو په دې راپور کې د افغانستان نوم نشته. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې ډیره افغان کوچیان وایي پاکستانی پولیسو د دوی د کورنیو لسغو لسګونه غړي نیولې دي.
دغه د آباد علاقه کې ډېر سخت سختي راخستې ده. کورونه په کورونه ګلوی په ګلوی ګرځي. خلک یې ډېر نیولې دي. یو شپېته یا کسه یې نیولې دي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
قدر منوریدونکو نن پنځمه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي دوهمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري ل 22 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شاوخوا ډیر ولایتونو کې د شدید واورې او باران اټکل کړی. د واورو له کبله یو شمیر مواصلاتي لارې ترل شوې دي. د راپورونو له مخې د شدید توپان په نتیجه کې تیره شپه له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا لاین هم له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوی او د مزار شریف برېښنا پرې شوې ده. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
لاره تړلې ده. خواړه پر وخت نه رسیږي چې دا کار د بیو د لوړېدو لامل کیږي. خلک ډېر اندېښمن دي. دوی شکایت کوي خو چارواکي دې مسلې ته ډېره پاملرنه نه کوي.
دا د حسیني په نوم د جوزجان ولایت یو اوسیدونکی دی. دی د ازادي رادیو یوازینی اوریدونکی نه دی چې د سړې هوا او ژمي موسم له امله د رامسته سوي ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پیغام لیږي. یو بل اوریدونکی چې د نوم له شودلو یې ډډه وکړه وویل
زمونږ موټرونه بند پاتې دي. واوره او باران دی. دوی سړک نه ترمیموي چې زمونږ موټرونه تیر شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چار وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د درنو واورو دوامدار او سختو طوفانونو له امله د سالنګ په ګډون یو شمیر لوی لارې په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د حق شناس په وینا د سالنګ لوی لارې په مختلفو برخو کې د واورې ژوروالي توپیر لري. په شمالي سالنګ کې د واورې زخامت تر 4 مترو او 8 سانتي مترو پورې دی او په جنوبي سالنګ کې له 2 مترو او اتش پیته سانتی مترو پورې دی. هغه زیاته کړه چې د ځینو خندونو سره سره د سړک پاکول دوام لري. د ټولو نیوز په وینا د سخت توپان او واورې تر اورېدو وروسته د ترکمنستان څخه د عامه برېښنا لاین د چهارشنبه په شپه له تخنیکی ستونزو سره مخامخ شو او د ترکمنستان څخه مزار شریف ښار ته د برېښنا رسولو کار ګډوډ شوې دی. د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي برېښنا شرکت تخنیکی ټیمونو د دې ستونزې د څېړنې او حل لپاره هڅې روانې کړې دي. په پکتیا ولایت کې د فواید امیر ریاست د سرکونو د ساتنې او خوندیتوب مسؤل ظاهر شاه زهیر وویل چې د پکتیا او خوست لاره هم د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل سوې ده او د هغه په وینا یو شمیر مسافر هلته بند پاتې دي. د شاغلی زهیر په وینا سخت طوفان د واورې پاکولو پروسه قراره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په شاوخوا دیرش ولایتونو کې د واورې او باران د احتمال خبرداری ورکړې دي او د پنځشنبه په ورځ په پلازمینه کابل کې هم لومړۍ واوره وسوه. دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، کندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، اورزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې درنی واوري او بارانونه وسی. تمه کیږي چې په دې ولایتونو کې د واوري اندازه د لس څخه تر 15 سانتی متر پورې او د باران اندازه د لس څخه تر 15 ملي متر پورې وي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د راوادری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په خپل تازه خبره کړي خبر پانه کې ویلي دي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پلاسلیک جزایی محاکمو ته استول شوی اصولنامه لخذو ماشومانو دینی او مذهبي لګکې سره تاوتریخوالی مشروع کوي. راوداري چې د دې اصول نامې یو نسخه تر لاسه کړي او له ازادي رادیو سره هم شریکه کړي ده. په خپل خبر پانه کې پر دې اقدام نیوکه کړي او ویلي دي چې د سنت قربانیان له قانوني حقوقو محروموي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دا ډول قوانین به عدالت ته لاسرسی لا سخت کړي.
د راوادری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو حکومت لخوا محاکمه ته صادر شوی جزایي اصولنامه د ښځو، ماشومانو، دینی او مذهبي لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالي ته مشروعیت ورکوي. راوادری چې د دې اصولنامې یوه نسخه ترلاسه او ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، درې بابه لس فصله او یو سل نولس مادې لري. یاد سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې اصولنامې ډیری موارد د عدلانه او نړیوالو بشري حقوقو له ښکاره ټکر سره مخ دي او خبرداري ورکړی چې دا اصولنامه په رسمي ډول تعبیست قانوني بڼه ورکوي، بنسټیزې ازادۍ ځپي او خپل سرونیونو او سزا او ته مشروعیت ورکوي. د راوادري په نوم د بشري حقوقو سازمان په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې ګڼ موارد یاد کړي، خو مشخصه نه ده ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د عاملانو او دینی او مذهبي لږکیو د حقونو د نقص اړوند د طالبانو د حکومت د دې جزایي اصولنامې پریکړې او مادي غندلې دي. ازادي راډیو ته د دې رسیدلې اصولنامې کاپی کې په دوه درسمه ماده کې راغلي چې یو میړه خپل میرمن په ضرب فاحش یعنی کسر، زخم او یا پر بدن د شینوالي ښکاره کېدو سره ووهي او میرمن دا قاضي ته اثبات کړي، میړه مجرم او قاضي باید په 15 ورځو دای په مان محکوم کړي. خو راواداري د بشري حقوقو د یوې مدافع ډلې په توګه په دې ماده نیوکه کړي او لیکلي دي چې پر ښځو یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه کیږي، بلکې نور ډولونه هم لري چې رواني او جنسي ډول یې په سند کې په ښکارا ډول له پامه غورځول شوي او محدودو شرایطو کې کورنۍ تاوتریخوالی جرم ګڼي. هغه څه چې د کورنۍ تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ، خپلوان او شاهدان هم په اړه ژوره اندېښنه ښیي. له دې ډلې د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د عمل لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې د میړه لخوا په مکرر ډول زور زیاتی سره مخ ده، خدا چې فزیکی برنه ثابتولای نسی، سره لدې چې څو ځلې د طالبانو د حکومت مختلف ارګانونو ته مراجعه کړې خو په خبره یې ورته عدالت نه دی تامین سوای.
دختر امین مس و تقریبا یک ماه پیش یه اتفاق افتاده بود، البته ای اتفاق با تکرار بولش افتاده.
زما د ملور چې لواده ای دوه کاله کېږي، یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پیښې په دې دوو کلونو کې ښایي تر لسو ځلونو هم ډېرې راغلې وې، خو وروستی ځلې واقعا بوږنوونکی وه او موږ هیڅ هم ونه شو کړی. د میډه لخوا سخته وهل ډبول شوې وه او رواني فشار هم پرې زیات دی. خاوند یې پر تابلیت کا هم روک دی دی، بیا دا حوزې ته ولاړه، خوالته یې ورته وویل چې ستا پر بدن ټپ نشته او میړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلې.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې او روغتیایي کارکوونکي سهار بارش وایي چې څو ورځې وړاندې د خپلې ګاونډۍ روغتیایي مرستې ته ورغلې وه چې د خپل خسر لخوا له شدید فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ شوې وه او په خبره یې له ویرې او د دې په خبره د سم قانون د نشتون له امله لا هم له زور زیاتی کړېږي.
یک همسایه ما است، چند روز پیش ما همراهش از من کمک خواسته بود به خاطر که مشکل صحی داشتن.
زده مو دمخ که از مو دیوی گوانده ایم رستی دا ورغلم ده خزه دوم را کرده چه انسان تا دزغام ور نو سره لدی چه میره اقتصادی سونزی هم نلری خودی تا هیچ پام نکوی ور تا وای چه تا ناروغانه او زنم ده سیخی او دروغ وای خسوری دا وحلی چه ولی تل ناروغی ما اخپل دا توجیخ والی علای موتا پونه ولی دل در دا ولو سلنامه با د تاوتریخوالی په برخه کې نارینه لا بل لاسی کړی.
د راوادری سازمان د غشان د طالبانو د حکومت د محاکمو ته د تازه استول سوی جزایي اصولنامې پر اته څلوېښتمې مادې هم نیوکه کړې ده. په دې ماده کې راغلي چې تعذیر له جنایت پرته د مصلحت لپاره هم ورکول کیږي، لکه د پلار لخوا تر لس کلن ماشوم ته د لمانځه، د پرېښودو او داسې نورو لپاره. البته د دې اصولنامې د نهمې مادې د مراتبو موافق دی تعذیر ورکول سي، خو د نهمې مادې څلورم بند کې د ټولنې ټیټو خلکو تعذیر کې هم وهل راغلي دي. راوادري سازمان ویلي چې دا سند په څرګنده توګه د ماشومانو په وړاندې تا تاوتریخوالی نمنه کوي او په ځینو مواردو کې بدني سزا ته مشروعیت ورکوي. د دې سازمان په ټکو دا ډول احکام د ماشومانو ساتنه او انساني کرامت کمزوری کوي او د ناوړه چلند تر منځ کېدو خطر لا زیاتوي. د یادونې ده چې رواداري پر دې هم اندېښنه څرګنده کړې چې د اصولنامې ډیری مواردو کې هر اړخیز عدالت له پامه غورځول شوی چې هغه د تاوتریخوالي د قربانیانو د چټکې دفاع حق، د مدافع وکیل نیولو حق، د سکوت حق، د شکنجې منع کول، د قانون پر وړاندې د ټولو د برابرۍ اصل، د جرم او سزا او د قانوني والی او شخصي والی اصل، د خپل سری نیونې څخه ساتنه او د تاوان د جبرانولو موارد دي چې په ټکو یې قربانیان له قانوني حقونو محروموي. د سازمان وایي چې د سند کې د خپلواکو تحقیقاتو لپاره چمتووالی نه دی په ګوته سوی او پر ځای په ابتدایي ډول د جرمي مسؤلیت رامنځته کولو لپاره په اعترافاتو او د شاهدانو په شهادت تکیه کوي. هغه څه چې له امله یې د سازمان خبرداری ورکوي چې د شکنجې، جبر او ناوړه ګټې اخیستنې خطر به زیات کړي. هڅه مو کړه د دې اصولنامې د مواردو او د روادارۍ سازمان د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت او د دوی د سترې محکمې نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت او د دوی د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې په ځلونو عامو خلکو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو کې د مدافع وکیل حق نه لرلو تر څنګ د ګڼو نورو ستونزو په اړه شکایتونه کړي، خو طالبانو پر مختلفو سټیجونو د عدالت ټینګولو ادعاوې مطرح او د ملا هبت الله اخندزاده په ګډون بیلابیلو مشرانو یې وخت په وخت خپلو ادارو ته د عدالت تامینولو او له فساده د لرې کېدو لارښوونې کړي دي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزوی وی بلې موضوع ته. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د شوي سروې له مخې چین، میانمار او اسرائیل هغه هیوادونه وو چې تر ټولو زیات خبريالان پکې بندیان وو. د راپور لمخې د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 زیات خبريالان په زندانونو کې ساتل شوي وو. په راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبريالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 28مه خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبريالان لرل او ورپسې د روسیا او بلاروس یادونه شوې ده. د سی پی جی د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبريالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې سی پی جی د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زنداني خبريالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمیر د ریکارډ تر کچې یعنی 340 کسانو ته رسیدلی وو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زنداني خبريالانو په سروې کې د نږدې درېمې برخې زنداني خبريالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د سی پی جی د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور لمخې د پرله پسې دریم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زنداني خبريالانو لپاره خپل ځای ساتلی چې شمیر یې 500 ته رسیږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبريالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زندانی خبرالانو شمیر دیرش تنه خودل شوی او پسې دریم ځای اسرائیل نیولې چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطینی زندانی خبرالانو شمیر 98 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبرالانو لپاره دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سر نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه و چې د نړۍ تر ټولو زیات زندانی خبریالان یې لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زندانی وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زندانی خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبی آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې شپږ نوي خبریالان زنداني وو. روسیه د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکرایني خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې شپږ اویا خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحدو ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه وو. د خبرلاند د خوندیتوب کمیټې د راپور لمخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډیری زندانی خبرلانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې لمخې 6% خبرلان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یوه خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لا خبرونو ور اخوا
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي لپاره د ناامنۍ له تر ټولو لوی کړکیچ سره مخامخ دی. د بنسټ په یو ویډیو کې چې تازه پر خپل ایکس باندې خبره کړې ویلې دي چې د تولیدي او مصرفي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه ل تر ټولو نامنه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې 4 شنبه د جنوري 28 په ایکسپان خبر کړي ویلي ل 2000 کال را پدې خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسله نه زیات شوی، خو دا کچه بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موري ویلی چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړیږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د نامنې له تر ټولو لویو کړکیچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکو انرژي له مصرفیدونکو انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاری فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل خار د ومی نهي وسیدونکو شیبا ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځي اواز 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترین شو اخیستلې. د کابل خلک په ځانګړي ډول د شمې په موسم کې برېښنا ته ډیر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنی غختل نومي پر راپور کې خبر شي وویل د برېښنا کمختي کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی، ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. پس کې یوازې تر 1.5 ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډیر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وی.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټ اخلي خو لګښت یې ډیر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزې انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفېږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسایني په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانیستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیې د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبي ګاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو له لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیان ګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د برېښنا بیا پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پرې کېدو سره مخ دي، چې د اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هم د خبرونې ورستای راپور په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادعا کوي چې په تیرو څورزو کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه کوچیان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې کوچیانو استازي دا ادعا تاییدوي، وایي چې دا چې کوچیان د خپلو رمو د څرولو لپاره اړ دي له کوره بهر وځي، نو ځکه د پولیسو لخوا نیول کیږي. د طالبانو حکومت هم دا خبره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادعا کوي چې دا ورځې د پولیسو له سخت چلند، نیونې او ځورونې سره مخ دي. یبت آباد کې یو افغان کوچی نور چهارشنبه د جنوري 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د تابات علاقه کې ډیر سخت او سختي راخسته ده. کورونو په کورونو غلوې په غلوې ګرځي، خلک هم ډیر نیولې دي او شپتاویا کسای نیولې دي. څوک
دغه شان هریپور کې او بل افغان کوچی خانولي هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیرو دوه ورځو کې د دوی لسی می هم لسکونه کوچی نیول شوې دي.
موږ خپل کلیو عالم کې حال د دوریا کې نیولې دوریا د تللی و ورځو مال تیر کوي کله نو سرکاري وکیلان ټولو بس خبر سره وګلا وطن کې واورې دي ساړه دي مشکل ده.
د دې کوچیانو استازي هم د خبره تاییدوي، وایي دا چې کوچیان د خپلو رمو ترولو لپاره له کوره بهر ځي، نو ځکه د پولیسو له نیونې سره ډیر مخ کیږي. حاجی دریا خان ازادي راډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې د هریپور سیمه او د اپټاباد د منسیری د شینکاری په دغه علاقو کې ډېر افغانانونه ول زیاتره به دي کې کوچان دي. د کوچان په مختلفو سیمو کې پراته دي، لا نور عام خلک په کیمپونو کې دي. د کوچان کیمپونو نه بار دي ځکه د خپل مالونو لپاره په کیم کې هغه استوز نه شي کوي. لسلو زیات خو یو ضلع په هریپور کې نیولې په جیلونو کې دي. څه دي روپۍ په وایسته باندې له تڼو نه په لار کې را خلاصو او څه په جیل کې دي.
د نوموړي په خبره د افغان کوچیانو 950 کورنۍ له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې اوسېږي. دوی زیاتوي چې مخکې د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ او پاکستان کې اوسېدو هیڅ بندیز نه و او نه یې اسنادو ته اړتیا وه. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د جنوري په 18 ناوخت ازادي راډیو ته وویل دا کوم قانون نه دی چې کوچیانو ته دې څوک څه نه وایي. مخکې به یو څه رعایت ورسره کول خو اوس یې ورسره نه کوي، او کچېرې ونیول شي نو افغانستان ته به خامخا ډیپورټ کوي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټول بیا اسناد افغان کډوالو ته ویلي چې دغه هیواد پریږدي او یوازې د پاسپورت او ویزې درلودونکو کسان پاتې کېدلی شي. پاکستان کې د افغان کوچیانو د نیولو د شکایتونو داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونیت سیاره میلی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تګ راتګ محدودیتونه او د پولیسو لخوا د ځورونې نیولو او ویستلو موارد زیات شوي دي. یونیت سیار د جنوري په 16 په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له 11 لکه څخه ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې ته 145 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت هم ویلي وه چې په پاکستان کې په وروستیو څو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پېښې زیاتې شوي دي. نوموړي په یو غږیز پیغام کې د پاکستان له حکومت غوښتي وه چې له دې کار لاس واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو د راپورونو برخه همدوم روه او په همدې ځای پای ته ورسېده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو ته د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پس پیسری نامه سلام نوونی کی هیلی می امنی در نو زکون کو هیله دا چرو حاضر پیس او وخت په مترده مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرخ لاس تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخر نشي بور سره مل پاتسی او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړی کې د چې هند په منځنی پیړی کې څه ډول وو کوم په وختونه درلوده او کوم حکومتونه د حالوه د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرنی شی به ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګوپتانیانو د خواصخې اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1555 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یو ډیره روشانه دوره ګڼل کیږي چې په دغه دوره کې په ځنګړې توګه د ریاضي علوم ته ډیره پاملرنه شوې و. د ګوپتانیانو د حکومت د لمنځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمه باندې واکمنۍ درلوده چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ هم داسې دوام وکړي چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنۍ چې وو هغه د یفتالیانو واکمنۍ یا د یفتالیانو امپراتوري وو. یعنی وروسته لدی چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډیر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه یعنی د هند په هر برخه کې د هند په شمال د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت وو چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې ودا اڅو پیړی همداسې دوام وکړي او په دغه او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده د همدغه واکمنانو له جنې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې تر څنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 211 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدې پیړۍ څخه وروسته بیا تر 11مې زیږدې پیړۍ پورې لویدیس هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین دیني خپروي چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړی. رازو ده چې هند په نوی پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و؟ د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپل یو واک غوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي چې پنځه واري پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیابه کیږي او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي. چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنی د څلورو کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نڅلوېش کلونو په عمر باندې دی مړکیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې دی داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د زوی همایون واک ته رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنۍ کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 قمري کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زیږیدل دی او د هندستان پاچا وو. تر یو حد پورې هغه اصلاحات هم عملی کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی و. یعنی دی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دیش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د ورستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او ورسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي. د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه وو، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال وو، د هغه په څیر د معماری مینوال وو او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا وو. نه د خپل نیکه په څیر او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و؟ د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واقع وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه. او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینهواله وه، دوی پخپل بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل، او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه. او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده. یوه ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د ته به کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و، سواد نه درلودي، خو دغه بېسوادي سره سره د مینه چې وه هغه د علومو او علم سره ډېره زیاته وه. او موږ ویل چې یوه ډله کتاب لوستونکي درلوده، ځکه د پخپله ویل نه سوی کولی، باسواد نه و، سواد نه درلودي، خطې نه سوی ویلی. نو هغه ډله کتاب لوستونکي چې درلوده همیشه به یې د ته کتابونه ویل. د اکبر پچا په عمر سره، په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو. او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید. دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه، او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقداماتو څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلود د ساتي په نامه، چې په هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی، د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلود، او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځه یوړي، او دغه دود یې منع کړي. د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوې وه، او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری، او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه، ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتح پور کې د اکبر ماڼۍ، او تر څنګ په ډیلی کې د شاه جهان سره کلا، او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نادر پاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید، او تر څنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 13مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده، یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول، او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازنۍ واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حکله وپوهېدلو، د چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسېدل، او څه ډول واکمني یې درلوده. د دې تر څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مو هم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مو هم وویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، او په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنې شېبو را سره مل پاتې شوي اوسئ او ګټه به مو اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تاسو درتلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لبه نه بنره په سپیشل نه و سلامونه کې هلی میومنې ترنو ځکون کو هله د چروه جوړ بوسي او د ژوند چارې په مشه پر وخت ته ستوله ته دولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاست وایم. هله د چنه ورځ هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه د خپل درس پیلو. اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په حق لوايو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک تر لاسه کړي او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګه د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوي وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه. د وزه او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښه سو چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښېږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات، جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقه ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ وای نه د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه کول چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډیر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ دغه بیباوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنی نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولې عهد سره یو د بوسنی په مرکز کې ووجد سو. المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا د بیره درلوده چې روسیه او فرانسې به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه خلاص وانه خستی او په 1914 میلادي کال کې د اگست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان
المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم ورسته پیوه اونې کې یعنی پیوه افته کې د دولو اتحادو هیوادونه جنگ تر وبلل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي و. روسان په چټکۍ سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلژیک د لارې پر دوی باندې حمله وکړي. ایټالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهه د هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د افشي سودلو د ایشودو ځای پیدا کړي د سیمه تراسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیي ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني کانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر سر باندې پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي والی هغه سمبول د لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1914 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسه کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړي ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمی کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې واردې کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوجدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310000 او فرانسویانو 350000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سو او جګړې د 2 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په اوومه نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتی کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کس په هغه کې مړ کیږي. سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځندې د ډیر سوچ بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتی د مارچ په سمندر کې غرق او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه و چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره زیلی لوري به د کشتی د سارینې د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتسفیک الیوتوفسک د ترون څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیځ ته راسي او البانیانو په لویدیځ کې بیا وحشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي او بلژیکي واحدونه هم د سیند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دزبندي یا اوربان سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند لسلی کې اوربند یو باندې یو لسلی کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغو د لسوخري د پای معنا درلوده. په 1903 میلادي کال کې بیا د نوبر په 11مه سرتاسری اوربند وسو او په لویدیځه جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلورو کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی څلور کاله وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیون خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.8 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه، او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و. یعنې دا یوازې سرتیر وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې څلور زره 800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اوردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسل پورې میکانیزم کرهنه دا ممکنه و، او مادي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په شهرونو کې تر 1400 ډېر ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه روسیا کې لا روانه و. نور هم ورانی جوړه کړه. آلمان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي، او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي تستونسو چې بیا د غلوژي او د نغې جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه. او د څلورو کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې په اتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو، او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د پغاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1918 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي، او هغه پولادي تړون نومر باندې کې شو دي چې بیا لږ وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي، او مخه هم دا چې د کمونیزم د پراخوالي مخنیوي وکړي. او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اوتریش د آلمان سره یو ځای کوي، او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې ورسای د تړند مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه برته د آلمان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1919 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله، او ډېر ژر په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و، او په دغه 1918 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکر پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1918 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1918 میلادي کال کې جون په 22مه آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل، او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه، او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د زیانو د اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریما ته هم داخل سو. د 1918 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه، او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت راوسته سو. درو رزکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا وی ہار بدکڑا ہگا بدما کڑا وی ہار بدکڑا ہگا بدما کڑا جدلا سدی آزار شید چالو نا جانا جدلا سدی آزار شید چالو نا جانا لوٹے پردی کورونا جانا نپتا چپرے لوٹے پردی کورونا جانا پلوستا دو ماتا کڑی چو پندو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا